وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې په ترڅ کې وي. تاسو ترکمنستان ته د ولسمشر حامد کرزي له سفر او همدارنګه په د ناټو د دفاع د وزیرانو له هغه غونډې خبر کو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه ده. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو، خو پیل د افغانستان له خبرونو کوو چې محمد قسیم سولم علي وړاندې کوي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو نن د دې هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ رسمن پرانستله. د ناټو عمومي منشي وایي د دې سازمان غړي هیوادونو په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته پر نوي ماموریت کار کوي، او د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې یو پولیس او درې وسلوال مخالفان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو د دې هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پروژه رسمن پرانستله. د دې پروژې د بنسټ ډبره د ترکمنستان په اتامورات سیمه کې کېښودل سوه. ولسمشر حامد کرزی نن سهار د دې پروژې د پرانستلو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړی. د دې پروژې قرارداد د روان لمریز کال په لومړیو کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک سو. د فواید عامې وزارت وایي چې دا پروژه به افغانستان لومړی له مرکزی آسیا وروسته به له اروپا سره وصل کړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر حامد کرزی به د دې پروژې د پرانستلو ترڅنګ د تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي وایي د دې سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د دې سازمان پر نوي ماموریت کار کوي. د دې سازمان عمومي منشي اندراس فوګلس موسن نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
Together with our partners we have been planning a new and
دوی وای مشل خپل همکارانو سره یو ځای په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د تجهیز، روزنې او ملاتړ پر یو نوی او متفاوت ماموریت کار کوو. دا ماموریت به د وسط لپاره د ایساف تر روزنې ماموریت کم وي او دا به یو غیر پوځي ماموریت وي. د ناتو د بهرنی چار وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې سره راغونډ شوي چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړي. ولسی جرګوي هیڅ ورګند حق نه لري چې د دې جرګې د کوم غړي دند تعلق کړي. د تورن وکیلانو معزف کمیسیون نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې کسانو په اړه اسناد او شواهد موجود نه دي، او د ولسی جرګې پریکړه د میرویس سیاسینی لخوا د ډول اعلان شوه. هیڅ ارګان د یو وکیل د وکالت د تعلیق صلاحیت نه لري، مګر دا چې شورا د خپل پروسیجر له مخې یو څوک تعلیق کوي هغه د شورا خپل کار دی. تر دې مخکې لوی څارنوالي ویل و چې مالی وزیر خپل اسناد دوی ته سپارلې دي، او که چیرې دغه تورن وکیلان به هم لوی څارنوالي ته ورنسي دندې به تعلیق سي. او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې یو پولیس او درې وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي رادیو ته ویل د نښته نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو مخالفانو پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. د نورستان د چارواکو په وینا دا نښته اوس پای ته رسیدلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه جانقا الکوزی اوروي.
نواز شریف نن پر رسمي ډول د پاکستان د صدر اعظم په څوکۍ کار پیلوي. د شپېته کلن نواز شریف نن د نوې ټاکل شوې عمومي اسامبلې له 302 وکیلانو څخه د 204 تنو د ملاتړ رای ترلاسه کړې او پر رسمي ډول د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو. شریف له رای وروسته پارلمان ته په وینا کې وویل: وخت ثابت کړ چې ډیموکراسي د پاکستان لپاره ضرور ده. موږ د ډیموکراسۍ پر روښانه لار باندې لمخ کې تک پرته بل انتخاب نه لرو.
هماره پاس کوئی راستہ نہیں.
نواز شریف په قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندیز غږ وکړ او ویل د دې ډول بریدونو فصل باید ختم شي. د دغه راز د هغو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو غږ هم وکړ چې دا مهال پاکستان ته متوجه دي. اسلام آباد دغه راز د واشنگټن لخوا تر فشار لاندې ده چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د ګاونډي هیواد افغانستان د شخړې په حل کې مرسته وکړي. نواز شریف ته به د ورځې په وروستیو کې د جمهور رئیس آصف علي زرداري لخوا د لوړې مراسم پر ځای شي. نوی حکومت د برېښنا د کمښت، پټه پدریدلې اقتصاد او تروریستي حملو له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. کما ده چې د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بلند آرنج د حکومت ضد مظاهره کوونکو له ویډلې سره وګوري. نن سهار هم پولیسو په انقره او استانبول کې د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکي د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي او د شپږمې ورځې لپاره یې اعتراضونو ته دوام ورکړ. د صدر اعظم مرستیال آرنج موافقه کړې چې د هغو اعتراض کوونکو له استازو سره نن وګوري چې د استانبول په تقسیم میدان کې د ونو د له منځه وړلو د پلان مخالفت کاوه. آرنج له هغو کسانو سره له کتنې ډډه کړې چې شخړو ته لمن وهي. د سې شنبې په ورځ بولن آرنج د مظاهره کوونکو پر وړاندې د قوې د استعمال بخنه وغوښته. دا غلطه ده. د هغو کسانو پر ضد له زیاتې قوې کار واخیستل شي چې د چاپیریال ساتنې په مقصد اعتراض کاوه. زه له دې عمله بخنه غواړم. په لویدیز ښار ازمیر کې پولیسو 15 تنه د ټولنیزو خبري رسنیو له لارې د مخالفتونو راپورته کولو په تور نیولي. د جمعې له ورځې راهیسې د ترکیې په شخړو کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي په اردوغان او د هغه په اسلام پالي ګوند تور لګوي چې په تدریجي ډول په ترکیه کې خپله اسلامي اجنډا عملي کوي. د سوریې یاغان ومنله چې حکومتي ځواکونو د لبنان پولې ته نږدې په ستراتیژیک ښار القصیر باندې بیرته واک ټینګ کړ. حکومتي ځواکونو په دغه ښار کې د یاغانو پر ضد 3 ورځې تهاجمي حملې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون نن سهار ویل پوځ د حمص ولایت په القصیر ښار بشپړ واک ټینګ کړی. زیات شمېر ترورستان یې وژلي او نیولي دي. د سوریې حکومت یاغان ترورستان بولي. یاغانو په یو اعلامیه کې ویلي دوی له قصیر ښار څخه د حکومت د سترو ځواکونو د خپلو لږو مهماتو او د حزب الله ډلې د ښکاره مداخلې له امله وتلي دي. د قرغزستان پارلمان حکومت ته نور 4 میاشتې وخت ورکړ چې د دې هېواد د سرو زرو د ستر کان د 2009 کال مالي تړون په موادو له کاناډي کمپنۍ سره له سره خبرې وکړي. پارلمان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې دا پرېکړه وکړه چې د صدر اعظم مرستیال جو مورت اوتربایف د حکومت له مالي او حقوقي سلاحکارانو سره د خبرو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړه. په تېرې فبروري میاشت کې پارلمان غوښتنه کړې وه چې حکومت باید د جون تر میاشتې پورې دا مسله حل کړي. د 2009 کال تړون کاناډي کمپنۍ ته لږه مالیه ټاکلې او چارواکي وایي له دې لارې د قرغزستان خزانې ته په $1,000,000 زیان رسیږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د شپږو امریکایانو په ګډون د ډیموکراسۍ 43 فعالانو ته د بند سزا غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي دا یوه سیاسي دوسیه وه او د ډیموکراسۍ له انتقال سره اړخ نه لګوي. په محکومانو کې امریکایان، اروپایان، مصریان او نور عربان شامل دي. د 15 امریکایانو په ګډون 8 کسانو ته د هغوی په غیاب کې د 5 کالو بند سزا ورکړل شوې. یو بل امریکایي چارواکی چې د محاکمې په جریان کې حاضر و په 2 کاله بند محکوم شو، خو ویل کېږي چې دا مهال له مصر نه وتلی دی. دا کسان په 2012 کال کې د بهرنیو غیر دولتي سازمانونو په دفترونو باندې له یو لړ یرغلونو وروسته محاکمه شوي. په دوی تور لګېدلی چې له بهر څخه په ترلاسه کړو پیسو په مصر کې شخړې راپارولې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل. د زده رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او همدارنګه د افغانستان په غنو خرونو کې د اف ام 5.15 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولای شي چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم واوري. د انټرنیټ پانه پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران او د 26 هیوادونو استازي راغون شوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د افغانستان په راتلونکي ماموریت خبرې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع په بروکسل کې د یو افغان څېړونکي غلام جیلاني ځواک سره مرکه درته وړاندې کوو. ولسمشر کرزی په ترکمنستان کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د وسپنې د پټلۍ پرانیسته کړې. په دې مسله ریپورټونه لرو او همدارنګ مو د افغانستان د ولسی جرګې له هغه اعلان خبرو چې وایي هیڅ ارګان د صلاحیت نه لري چې د دې جرګې غړي ممنوع الخروج او یا هم له دندې ځنډیدل اعلان کړي. دا خبرونه په دوهم نیم سات کې د ځنګړي پروګرام سربیره په پاکستان کې د نواز شریف په رسمي توګه د هیواد د صدر اعظم په توګه د ټاکل کېدو په اړه یو ریپورت لرو. هله دا چې لمک سره بو وسی. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران او د دوه ویشاغه هیوادونو استازي راغونډ شوي چې په افغانستان کې پوځیان لري. دې غونډې ته د ناټو مهم منشي خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې په افغانستان کې شوي پرمختګونه او پرتو ستونزې ته اشاره کړې. د اندرس فوګ راسموسن په باور د افغانستان ستونزې یوازې ناټو نشي هوارولی او باید کابل له ناټو سره په دې برخه کې مرستې وکړي. د ناټو د عموم منشي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل د افغانستان په برخه کې پکار دی چې دوه اړخیزه هڅې وشي، هم افغان حکومت له خپل لوري کار وکړي او هم نړیواله ټولنه هڅې وکړي.
کمیټمنت از ا ټو وی سټریټ کنټینیوډ افغان کمیټمنت ټو
شمنه دوه اړخیزه دی. افغان لوري باید د ادارې د شوالي لپاره کار ته دوام ورکړي، د اداري فساد سره مبارزه وکړي، بشري حقونه تضمین کړي او شفاف انتخابات ترسره کړي. له دې سره به د تلار هوار شي چې نړیوال خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د هغو هیوادو استازو هم برخه اخیستې ده چې د ناټو غړي نه دي او د ایسف په چوکاټ کې پوځیان لري. اندرس فوګ راسموسن وویل چې د ایسف ماموریت په افغانستان کې تر هغه وخت وي چې د ناټو محارب ځواکونه له افغانستانه وځي.
ISAF will remain combat ready until the end of 2000.
ISAF په 2014 کال تر پای خپل محاربوي ماموریت ته دوام ورکړي تر هغه وخت چې زموږ ماموریت بشپړ شي او افغانانو ته د افغانستان بشپړ پوځي ماموریت وسپارل شي. دغه وخت به په افغانستان کې زموږ ماموریت یوې نوې او سخت مرحلې ته داخل شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې تر 2014 کال وروسته به ناټو له خپلو متحدانو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت پیل کړي. د راسموسن په وینا دغه ماموریت به محاربوي نه وي او د ایسف تر روسني ماموریت به وړوکی وي. راسموسن وای موږ پر دې ویاړو چې څه پرمختګ مو په افغانستان کې کړی دی. د ده په وینا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په هڅو کې پرمختګ شوی دی، خو د ناټو د عمومي منشي په باور لا هم په راتلونکي کې ستونزې شته چې باید ډېرې هڅې ورته وشي. د راسموسن په نظر دا مهمه ده چې په افغانستان کې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پرمختګ وشي.
و موردل چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن د افغانستان په اړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې څرګندونه کړې. د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلاني ځواک چې دا مهال په بروکسل کې دی او د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه لنږدې ساري وایي، داسې ښکاري چې د ناټو تړون د افغانستان لپاره د یوې پیاوړې اردو د جوړولو نیت نه لري او یوازې غواړي داسې یوه اردو جوړه کړي چې د وسلوالو بغاوتونو د ځپلو لپاره موثره واوسي. څو شپې مخکې له نوموړي سره په همدې موضوع مرکه لرله او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیران په کومو مسلو خبرې کوي.
عمدتاً دیکھو 2014 روس تا کم وضعیت چی دی پاغی بانی باشاید نن بحثو کی او زکر دا دی جگریز معمولیت چی دی آغا 2014 پوری ختمی گی. 2014 روس تا دی دا معمولیت اترانگوالی چی دی آغا تغییر پیدا که یاو دا معمولیت پا ملاتر د ملاتړ په ماموریت باندې بدلیږي چې 2014 وروسته دی به د افغانستان مامو کې روزنیز رول لري، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملي اردو ملي پولیس روزنیز خدمات وړاندې کوي. دغه په خوا کې د مالی سپورټ باره کې هم دی غږیږي چې 2014 وروسته دغه ډاډ وجود لري تر څو په مالی لحاظ باندې د افغانستان اردو کول شي خپل مشکلات حل کړي.
افغان هیات هم تللی دی د دفاع وزارت په د دفاع د وزیر په مشرۍ بسم الله خان محمدي په مشرۍ د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې څه رول لري یا دغه افغان هیات دلته په غونډه کې کومې غوښتنې لري، یعنی رول څه شی دی په دې غونډه کې؟
څو ورځې چې موږ دلته تیرې کړلې د ناټو د مختلفو مقامات سره چې موږ وکتل د دې د خبرو نه چې موږ کوم نتیجه اخیسته هغه دا چې ناټو دا اراده نه لري چې افغانستان ته یو قوي اردو جوړ کړي. د دې تصور داسې دی چې افغانستان باید دغه سی اردو ولري چې هغه فقط د انسرجنسي یا د بقاوت لپاره کافي وي، نه یو هغه متعارفه اردو نو متاسفانه
تاسو په دې غونډه کې د خطرونو ته چې تاسو یاد کړی او د ناتو د عمومي لید چې تاسو ته معلوم شوه په دې غونډه کې فکر کوي چې افغان حکومت به په دې اړه جدي بحثونه وکړي دوی سره چې نه
باید وکړي زما نظر دا دی چې حکومت باید په دغه باندې جدي بحثونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت باید د افغانستان د دفاعي ضرورتونو یو سمه پیژندنه وړاندې کړي ناتو ته. ناتو چې څه فکر کوي، ناتو مقامات څه فکر کوي، هغه د افغانستان د دفاعي ضرورتونو سمه پیژندنه نه ده، بالکل یو ناسمه پیژندنه ده. افغانستان امنیتي ګواښونه د دننه ډېر پراخ دي، ډېر ستر دي، د څنګه چې د ناتو مقامات فکر کوي. نو دفاع وزارت حتماً باید په دغه باندې ټینګار وکړي. پرته له دې نه تاسو وګورئ ترس پورې د درنو وسلو افغانستان ته یو د افغانستان د یو متعارفي اردو جوړول لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. هوایي قواوې د افغانستان تقریبا نشتي. زیاته خبرې چې شي دی یو څو هلیکوپتر یادی، هلیکوپتر باندې هوایي قواوې نه جوړیږي. هوایي قواوې تاسو ته معلومه ده چې جټ تیاری وي چې تاروزي قوت هم ولري او مدافع هوایي قوت هم ولري. د رادار نه نیولې د ټولو هغه سیستمونو چې مدافع هوایي قوت لري افغانستان دا یو هم نه لري. نو دا باید یو جدي بحث وي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناتو ترمنځ کومه فاصله چې وجود لري دا ډېره ستره او زیاته ده. نو که دوی موږ سره په دغه باره کې همکاري نه کوي، د افغانستان او د ناتو او د افغانستان د نړیوالې ټولنې راتلونکي همکاري ګانې به ډېرې سختې د سوال لاندې راشي.
و مور دل دوستانو د ناتو د غونډې په اړه مولا د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز د مشر غلام جیلانی زواک سره مرکبه اوریده چې ویلې د ناتو دفاع وزیرانو غونډه د مهال په بروکسل کې روانه ده او د افغانستان د راتلونکي په اړه به پکې خبرې کیږي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
دا ازادي رادیو ته ولسمشر حامد کرزی ترکمنستان ته تللی و ویل کیږي چې هلته د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د وسپنې د پټلۍ د پروژې پرانیسته کړې ده. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د دې پروژې د پرانیستې ترڅنګ له ترکمنستاني او تاجکستاني مشرانو سره پر درې اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. نسیم شفاقي په اړه رپورټ راکړي.
ولسمشر کرزی د یو لوړ پوډی پلاوی په مشرۍ د هغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره اشقابات ته ولاړ چې افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د اوسپنې پټلۍ له لارې انښلوي. افغان چارواکي وایي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده او کولای شي د کابل، دوشنبه او اشقابات ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادلی راز د چهارشنبه په ورځ اشقابات د جمهور رئیس کرزی له سفر وروسته ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې بعد درې واړو هیوادونو مشران پر درې اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
د درو مملکو د رابطو پراختیا پر اړوند باندې هم خبرې وشي. نور اقتصادي مسایلو په اړوند باندې به هم خبرې وشي. او د دې په څنګ کې رئیس جمهور د ترکمنستان د نورو لور پرو دولتي مسؤلینو سره هم ګوري. د تاجکستان رئیس جمهور هم هلته شته. څنګه وکولی شي رابط د درو مملکو منځ کې نور هم پراختیا ومومي؟
د فوایدامه وزارت ویلي چې د اوسپنې د پټلۍ به شاوخوا 400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې وغځیږي او ډیر ژر به تخنیکی سیړنې هم پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې لمړنۍ سیړنې ترسره شوي او څه باندې 400 میلیونه ډالر به پرې لګښت راشي. افغان چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک د دې پروژې د عملي کولو لپاره د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې افغانستان په دې هڅه کې دی چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. اقتصادي څېړونکي د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د دې پروژې عملي کېدل له اقتصادي اړخه ډېر مهم بولي او وایي چې له دې سره به له ترانزیتي پلوه پاکستان او ایران ته د افغانستان اړتیاوې یو څه کمی شي. دا مهال د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه له پاکستان او ایران سره ده چې د کتونکو او سوداګرو په باور د هیوادونو په ډیرو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو نه د افغانستان پر ضد د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی په ترکمنستان کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د وسپنې د پټلۍ د پروژې پرانیسته کړې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي د اورګاډي دغه پټلۍ به د ترکمنستان له تامرات سیمې څخه پیل شي او د افغانستان له لارې به د تاجکستان پولې ته ورسیږي. کارپوهان د دې پټلۍ جوړول د اقتصادي ودې په ګټه بولي، خو وایي افغان حکومت باید له دې وروسته د خپلو تولیداتو زیاتوالي ته هم پام وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د افغان چارواکو هیله دا ده چې د ریل د دې پټلۍ په وسیله په راتلونکي کې د افغانستان شمالي ولایتونه د ایران له بندر عباس او په همدې مسیر کې له نورو تجارتي بندرونو سره وصل کړي. د فواید عامې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي د افغانستان دننه به دغه پټلۍ شاوخوا 400 کیلومتره وغځیږي او بیا به له تاجکستان سره وصل شي. ښاغلي وحید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پټلۍ لنډمهاله پروژه به د افغانستان په ولایتونو پورې محدودوي، خو په اوږد مهال کې داسې پلان شته چې د ایران او فارس خلیج له تجارتی بندرونو سره هم وصل شي.
هدف از این خط وصل شدن ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان و ازبکستان.
د دې کرښې هدف د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان وصلول دي. دغه کرښه به په اوږده مهال کې شمالي ولایتونه د ایران له بندر عباس او د همدې مسیر له نورو سوداګریزو بندرونو سره وصل کړي. خو دغه برخه چې لنډمهاله پروژه ده، دا به فاریاب، جوزجان، مزار شریف او کلشیرخان بندر څخه تیر شي، کندوز هم سره وصل.
نوموړی وایي دا مهال د دې لنډمهاله پروژې تخنیکي څېړنې د تدارکاتو په پړاو کې دي او ډېر ژر به پیل شي. د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د پرانیستلو مراسمو ته ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. دغه پټلۍ به د ترکمنستان له تامرات سیمې څخه پیل او وروسته به د افغانستان له لارې له تاجکستان سره هم وصل شي. د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي له تاجکستان سره د دې پټلۍ د وصلولو لپاره دوه لارې په پام کې نیول شوي، چې یوه د شیرخان بندر او بله هم د بلخ ولایت اړوند د ایواج لاره ده. دوی وایي له مطالعې وروسته به هغه لاره غوره کړي چې د افغانستان لپاره اقتصادي او ګټوره وي. فواید عامې وزارت اټکل کوي چې د ریل د دې پټلۍ تخنیکي څېړل او جوړول به شاوخوا درې کاله وخت ونیسي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان دننه به د دې پټلۍ په جوړولو څومره پیسې ولګول شي، خو افغان چارواکي وایي ممکن په هر کیلومتر باندې له 2 تر 10 میلیونه ډالرو پورې لګښت راشي. د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي د دې پټلۍ د جوړولو لپاره د آسیا پراختیایي بانک د 3.5 میلیونه ډالرو مرستې لفظي ژمنه هم کړې ده. کارپوهان د دغه پټلۍ جوړول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي، خو وایي افغان حکومت باید د دې ترڅنګ د خپلو تولیداتو اندازه هم زیاته کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقی په دې اړه وایي
دا پټلۍ او نور ترانسپورټي خطوط د تجارت لپاره او د راکړې ورکړې لپاره د صادراتو د وارداتو د هیوادو لپاره زمینی برابروي. دا په مجموع کې دومره ګټه رسوي چې د اموال او د تولیداتو او د خدماتو د تمام شت قیمت کچه راټیټوي او دا د مستهلکینو لپاره د ټولو هیوادو د انسانانو لپاره دا مفیده ده. افغانان باید خپل توکي او خپل تولیدات سره اوچته کړي. تماس چې ایرانیان موږ ته صادروي، موږ هغه ته صادر کوو. پاکستانیان موږ ته صادروي، موږ هغه ته صادر کوو. افغانستان باید خپل تولید باندې توجه وکړي.
د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هم د 50 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ جوړه شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان دننه به له ترکمنستان څخه د راغځېدونکو پټلۍ تخنیکي څېړنې څه وخت پیل شي، او دا هم څرګنده نه ده چې د تخنیکي څېړنې لپاره به د تدارکاتو پیل شوی بهیر څه وخت پای ته ورسیږي. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د ریل د پټلیو په برخه کې د حکومت دغه پلانونه عملي شي، نو ممکن د خمو د پخوانی لارې تشه بیرته تر یوه حده ډکه شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم اینداره ده.
د افغانستان ولسی جرګه وایي هیڅ اورګان دا صلاحیت نه لري چې د دې جرګې غړي ممنوع الخروج اعلان کړي او یا یې دندې وسنډي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د ولسی جرګې غړي پارلماني خوندیتوب نه برخمن دي او باید چې دې مسلې ته درناوی وشي. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګه د لوی څارنوالۍ لخوا د 500 تنو وکیلانو ممنوع خروج لنول او غیر قانوني کار بولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای چې د وکیلانو د پارلماني خوندیتوب له امله هیڅ ارګان نشي کولای د دې جرګې د غړیو دند تعلیق او یا هم دوی ممنوع خروج اعلان کړي. د تورن شوي شپږو وکیلانو مسلې ته د ځانګړي شوي کمیسیون په راپور کې چې د عبدالستار خواسي لخوا ولوستل شو، راغلي چې د مالی وزیر لخوا لګول شوي تورونه واضح نه و او دوی ته یې په اړه هیڅ اسناد وړاندې نه شول. د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی چې د چهارشنبې په ورځ یې د غونډې مشري کوله، د ځانګړي کمیسیون د څېړلو په هکله یې د جرګې پرېکړه داسې اعلان کړه:
شورا دې ته حاضر نه ده چې یا تعلیق ومني او یا د ځوان څاروالۍ ته او بل اعدي یا شفي عدلي ارګان ته وسپاري. که په دې کې ستاسې خوښه وي دا د کمیسیون فیصله تاییدوي شنه کارتونه او که نه شنه کارتونه. د ټولو رایو په تایید د کمیسیون فیصله تصویب شوه او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
ولسی جرګې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د سه شنبې په ورځ د ولسی جرګې 15 تنه هغه وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل چې د مالی وزیر لخوا په غیر قانوني کارونو تورن شوي وو. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د دې شپږو تنو وکیلانو له ډلې یوازې محمد نعیم امیدزی لالی لوی څارنوالۍ ته حاضر شوی او پاتې 15 تنه له دې عمله نه دي ورغلي چې په خبره یې پارلماني خوندیتوب لري. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال شاوخوا یوه میاشت مخکې د ولسي جرګې په استضایي غونډه کې د دې جرګې شپږ تنه غړي په قاچاق، فساد او نور غیر قانوني کارونو تورن کړل. حاجی محمد زاهر قدیر، محمد نعیم امیدزی لالی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم موسنی او محمود سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالی وزیر لخوا تورن شول. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د قانون له مخې دوی د هیواد د هر وګړي په حق له د څېړنې حق او صلاحیت لري. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ د اساسي قانون د 33 ماده له مخې د څېړنې حق لري. هر ډول څېړنې چې لوی څارنوالۍ پرته کیږي د قانون او قضا په وړاندې قانوني اعتبار نه لري. نو کله چې لوی څارنوالۍ درې ځله ولسی جرګې ته مکتوب لیږي او د قانون د مادو یادونه هم پکې کوي چې د دې لمخې تاسو وکیلان د څېړنې لپاره مشتراو پیژني، او کله چې هغوی نه حاضرېږي نو لوی څارنوالۍ دا صلاحیت لري چې هغوی ممنوع الخروج اعلان
کړي.
د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي که دغه وکیلان لوی څارنوالۍ ته حاضر نشي نو د هغوی د ممنوع الخروجۍ تر څنګ به د هغوی دندې هم وځنډوي. دا چې لوی څارنوالۍ ته د دې 500 تنو د نه حاضرېدو په صورت کې به لوی څارنوالۍ په راتلونکي کې نور څه وکړي، دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
و موردل چې ولسی جرګه وایي هیڅ ارګان دا حق او صلاحیت نه لري چې د دې جرګې غړي ممنوع الخروج اعلان کړي او یا یې هم دندې وسنډي. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، نن د چاپیریال ساتنې ورځ ده. د کونړ والی وایي چې اوس هم د دغه ولایت په یو شمېر لري پرتو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. دوی هڅه پیل کړې چې د ځنګلونو وهل بند کړي. د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو مرکه کې سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې کونړ په طبي لحاظ د ژوند پاک چاپیریال لري او موږ هڅه کوو چې وایي ساتنو. موږ وایي د زراعت وزارت او نورې ادارې هڅه کوي چې په لری غرونو کې د وهل شو ځنګلونو پر ځای نوې ونې کینی، تر اوسه پورې په زرګونو نیالګي کینولي، خو دې نیالګیو ته ولې پاملرنه نه کیږي؟ دا پوښتنه له خغلی وحیدی څخه د مرکې په سر کې زموږ خبريال روحلان وری کړی.
په خو دا خبره وه، زه در سره دا منم، ځکه زمونږ زراعت دومره پیاوړی دفتر یې نه لرو، د مشکلات ډېرو نه مو محیط زیست دومره یو ښه امکانات لرودل، خو اوس الحمدلله چې د دغه دفترو امکانات زیات شوي دي. اوس مونږ د ځنګلاتو ریاست لرو، هغه ریاست د ځنګلاتو چې دی دغه سره امکانات ډېر زیات دي. یو بل دا د صلح سره چې څوک یو ځای شوي دي، دا خلک ډېر مفید واقع شو د ځنګلونو په ساتلو کې، نو انشاءالله نور د وچېدو امکان به کم وي. اما بیا هم یو فیصدی به وچیږي، ځکه یا به د اوبو د وجې نه بعض ځایونو کې اوبه نه رسیږي، یا به د بېغورۍ نه وي، او یا به جنس د نگانه هم کله کله کیږي.
اوس هم خلک دا شکایت کوي چې په لری پرتو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي، او د ځنګل وهنه د چاپیریال د پاره یو لوی ګواښ دی. ستاسو په نظر باندې کومو سیمو کې ځنګل وهل کیږي؟
دا یو واقعیت دی چې که زه وایم چې نه وهل کیږي دا به مبالغه وي. وهل کیږي خو د پخوا په نسبت ډېر کم. اوس په هغه غرونو او په هغه ځایونو کې کیږي چې هغه کې د خارجي تجارانو لاسرسی وي. چې هغه زیاتره په سرحدي غرونو کې کیږي. په داخل د کونړ کې الحمدلله قومونو دا شی بند کړی دی او قومونو فیصله کړې ده او دې کې لیکلي کړي دي دلته دا نه کیږي. او د بلې خوا نه تاسو ګورئ چې په تاسف سره چې پاکستانی فوجیانو ځنګلونو ته اور اچوي، چې په خاص کونړ کې ځنګلونه وسوځېدل، دغسې په نړۍ کې ځنګلونه وسوځېدل، دغسې په غازی آباد کې وسوځېدل، نو دا اسې پذیری ډېره ده په دې کې، خو زموږ ته په تلاش زیات دی چې دا باید وساتل شي.
تر ډېر وخته پورې والي صاحب د لرګیو د قاچاق خبرې کېدلې چې لرګي په غرونو کې وهل کېږي او بیا په لویو لارو باندې یا په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته وړل کېږي، نورو ځایونو ته وړل کېږي، دغه حالات اوس څنګه دی؟ آیا قاچاق بند شوی؟
بالکل، پاکستان ته د وړلو کار خو بند دی، هغه غرونه چې د هغوی په طرف کې دي، البته هغه هم وهي، هم یې قطع کوي، هم یې وړي، چې د هغوی په طرف کې دی. زمونږ د طرف نه یوه دانه اوس نه شي وړلی، زمونږ سرحدي قطعات هلته دي. اوس تاسو ته معلوم ده چې سرحد موضوع ډېره حساسه موضوع ده، قومونه پکې شامل شوي دي، هغه نه کېږي. او د بلې خوا نه دلته د پخو موادو اجازه وشوه چې په کونړ کې دا پاخه مواد د وړو تجارانو د تقویې لپاره دا مفکوره رامنځته شوه، دې ډېره ګټه ورسوله. اوس قاچاق ته څه ضرورت نشته، هر چا چې ضرورت وي چې وړي پاخه مواد لکه کړکۍ دروازې دا وړی شي، کوم مشکل نشته.
د پخو موادو اجازه سره به د ځنګلونو وهل زیات نه شي؟
د دې سره به د ځنګلونو وهل ډېر کم پدې شي چې دې کې دا